رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. نن د یک شنبه ورځ ده او د 1315 هجری شمسی کال د وری نهشتمه ده چې د 2014 میلادي کال د اپریل د 12 نیټې سره برابرېږي. دا وخت په واشنگټن کې د ماخوستن 9 بجې دی او په افغانستان کې د سهار 6 بجې کېږي. د مهمو خبرونو غټ ټکی:
ولسی جرګې د حکومت نه غوښتي چې د کندوز وضعیت ته پام وکړي. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې د اشخلاف جګړې ته زور ورکړي. او د ګوانتانامو د زندان نه یمنیان خوشی سوي دي او عربستان ته سول سوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي. په دې خپرونه کې به واورئ چې سږ کال په افغانستان کې د پولیو یا ماشومانو د فلج د ناروغۍ درېمه پیښه تثبیت شوې ده. اقتصاد پوهان او طبي ماهران وایي چې په بېوزلو او مفلسو هیوادونو کې هر کال د روغتیایي بودیجې اندازه کمیږي چې د خلکو ژوند یې د هر ډول موذي ناروغیو له خطر سره مخامخ کړی. چین وایي چې د افغانستان سره په نظامي برخه کې $10 میلیون مرسته کوي. لومړی د روښان نورزینا پوره خبرونه واورئ.
السلام علیکم. د ولسی جرګې اداري هیئت او په ولسی جرګې کې د کندوز اساسو پرون امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د کندوز امنیتي وضعیت ته پام وکړي. طالبانو د ورځې مخکې د کندوز په ښار او شپږو ولسوالیو بریدونه پیل کړل. چارواکو ویلي دي چې طالبانو غوښتل چې د کندوز ښار ونیسي، خو امنیتي ځواکونو یې حمله په شا وتنبول. پرون هم د کندوز د ولایت د ځینو سیمو نه د جګړو رپورټ ورکول شوی و. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې د داعش خلاف جګړې ته زور ورکړي. نور تفصیل د اشقلا رحیم زوینه.
اشکار ته ویلي دي چې پراتلونکو څو ورځو کې به د خپلو قمندانانو سره په هغو لارو چارو خبرې وکړي چې څنګه د داعش په خلاف جګړې ته زور ورکړي. کارټر وویل داعش باید په سوریه او عراق کې له منځه ولاړ شي. هغه داعش د سرطان سره مقایسه کوي، ویل چې سوریه او عراق هغه ملکونه دي چې داعش په کې سر پورته کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر اشکارټر د خبره پرون په عربي متحده اماراتو کې وکړه. هغه هڅه کوي چې د خلیج هیوادونه دې ته تشویق کړي چې د داعش په خلاف د عراق د حکومت سره مرسته وکړي. هغه وویل دا مهمه ده چې د داعش د ماتېدو په صورت کې داسې یو ځایي قوه جوړه شي چې پرنږدي داعش بیرته سر راپورته کړي. کارټر په اماراتو کې د الزفری په هوایي ډګر کې د امریکا د پوځي او ډیپلوماټیکو چارواکو سره هم وکتل. د الزفری هوایي ډډې څخه د امریکا په مشرۍ ائتلاف د داعش په خلاف د هوایي بمبارۍ لپاره کار اخلي. همدارنګه امریکا د غډې څخه د استخباراتي او کشفي معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره هم کار اخلي. د خپل سفر په جریان کې به کارټر سعودي ته هم لاړ شي او هلته به د خلیج د هیوادونو د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو سره هم وګوري. اشق الله رحیمزوی، امریکا ژغ، واشنگتن.
او دا هم نور خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې واشنگتن دی هغه خنډونه لرې کړي چې د ایران مخه نیسي چې د غیر امریکایي بانکونو سره تجارت وکړي. محمد جواد ظریف وویل چې په اټومي مذاکراتو کې د ایران د شرکت هدف دا و چې نړیوال مالی سیستم ته لاسرسی پیدا کړي. د ایران د اټومي پروګرام په سر د موافقې د عملي کېدو نه وروسته په ایران باندې هغه بندیزونه لرې سول چې د اټومي پروګرام په خاطر یې ورباندې لګول سوي وو. خو اوس هم امریکایي بانکونه نسي کولی چې د ایران شرکتونو سره کاروبار وکړي. همداراز د تروریزم نه د ایران د ملاتړ په خاطر په دغه هیواد ځینې بندیزونه لا نه دي لرې سوي. دغه بیا اروپایي بانکونه زړه نازړه کوي چې د ایراني شرکتونو سره کاروبار وکړي. دا ځکه چې دغه بانکونه ویریږي چې داسې نسي چې په ایران باندې د پاتې بندیزونو په خاطر د مشکلاتو سره مخامخ شي. په امریکا کې د مقدماتي انتخاباتو په لړ کې نن د وایمنګ په ایالت کې سناتور ټیټ کروز ډونالد ټرمپ ته ماته ورکړه او دغه ایالت ټول 14 سازي خپل کړل. جمهور غوښتونکو په یوې ګوندي غونډه کې رای واچولې. کروز هڅه کوي چې ټرمپ 1200 ونګټي چې د کاندیدیدو لپاره ورته ضرورت شته. د اسوشیټډ پریس خبري اجنس در خام په اساس او سناتور کروز 1595 او ټرمپ 1240 استاز لري. په جاپان کې پلسګونو زورو کسانو درې مشبه هم په پناځایونو کې تیر کړه. د جاپان د کیشیو د ټاپو اوسیدونکو د کورونو د باندې شپه د زلزلو له ویرې تیره کړې ده. د پنجشنبې په ورځ په دغه ټاپو کې زلزله وسوه چې لږ تر لږه 140 کسان مړه او تر 2000 پورې ټپیان شول. د زلزلې له امله په سیمه کې یو شمېر ودانۍ او پلونه هم نړېدلې دي، که څه هم نن سهار هوا خرابه وه، خو بیا هم د ژغورونکو ډلو کوشش کوي چې تقریبا 100 نفر چې ګمان کیږي د ودانیو د خاورو ختلو لاندې بند وي راوباسي. که څه هم د زلزلې په سیمه کې باران دی او تیز باد هم چلیږي، خو بیا هم د ژغورنې په عملیاتو کې په سلګونو زره پولیس، طبي کارکوونکي، د اطفایي مامورین او عسکر برخه اخیستې ده. د زلزلې له ویرې نه 90,000 کورنۍ وبخښې 90,000 کسان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. 2 کسانو په دولتي ودانیو او مکتبونو کې پناه اخیستې ده. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس د یونان څخه له ځان سره د سوریې 12 مهاجر د ایټالیا مرکز روم ته وړي دي. پاپ فرانسیس د یونان د لیسبوس ټاپو ته سفر کړی و، چیرې چې په زرګونو مهاجر پراته دي. د پاپ فرانسیس دفتر د شنبې په ورځ تایید کړله چې هغه به د یونان څخه د سوریې 3 کورنیو ته چې شپږ ماشومان پکښې شامل دي د ځان سره واتیکان ته راوړي او هلته به ځای پر ځای شي. د درې کورنۍ د سوریې د دریو بیلابیلو ښارونو مهاجر شوي دي او د یونان د لیسبوس ټاپو ته یې ځانونه رسولي دي. په یو بیان کې چې د واتیکان لخوا خپور سوی دي، راغلی دي چې پاپ فرانسیس دغه کار په دې نیت کړی دی چې مهاجرو ته په اروپا کې ښه راغلاس وویل شي. او د امریکا د دفاع وزارت اعلان کړی دی چې د ګوانتنامو د زندانه نه یمنیان خوشي کړي او عربستان ته یې استولي دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلي دي چې غواړي د ګوانتنامو زندان وتړي، خو د هغه سره کانګرس چې اکثریت یې جمهور غوښتونکي دي سخت مخالفت کوي. څو اونۍ مخکې جمهور رئیس اوباما ویلي وو چې غواړي د جمهوري ریاست د دورې تر ختمېدو مخکې یې د ګوانتنامو زندان وتړل شي. د ګوانتنامو په زندان کې چې وخت 180 زندانیان هم موجود وو، اوس 80 کسان بندیان دي. په دغو 80 بندیانو کې شپږ ویشت کسان دي چې د خوشي کېدو فیصله یې سوې ده او په راتلونکو څو میاشتو کې به خوشي شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اوري. د مخوستن 9:00 او 10:00 دقیقې دي. سکال په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج دریمه پیښه تثبیت شوې ده. د پولیو د وروستۍ پیښه د کونړ د ولایت په یوې نارامه سیمه کې تثبیت شوې ده چې د تیرو څلورو کلونو په موده کې پکې ماشومان نو واکسین شوي. په مکړه زموږ د خبریال زبیح الله غازی رپورټ چې د اسد آباد نه رالیږلی دی.
کوچنی خاکسار د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د پولیو ناروغۍ لاندېستلې او هغه به لدی وروسته د تل لپاره د یوه معلول په توګه ژوند تیری. د ولی خان دغه یو کلن زوی د ونډ په نوم یوه داسې کلي کې پولیو والی چې د تیرو څلورو کلونو راهیسې پکې ماشومانو ته د ګوزن واکسین نه دي وررسېدلي، ځکه د دې سیمې د اوسیدونکو له واکسینو سره جوړه نه ده. د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلي وایي دغه راپور تیره ورځ تصدیق شوی دی. دا پر روان میلادی کال کې د افغانستان په کچه د پولیو درې مپیخه ده چې یوه په هلمند او دوه نورې د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې یوې سیمې مثبتې راپورټ شوې دي. د عامې روغتیا ریاست ته د کونړ لیوي سیمې نه د دوو مثبتو پیښو ثبتېدل د اندېښنې وړ مسله ګڼل شوې، خو د حل لارې یوازې واکسین ګڼي.
مشرانونه، قومي سپینګیرونه، د منطقې د علماونه، زموږ د ټولو د دغه منطقې د ټولو خلکو نه زما هیله دا ده چې دوی د واکسینو د برنامې ته اجازه ورکړي او دوی د تشویق کړي، او دا د دوی د مشرانو په خیر خبره ده. او د واکسین د تاسو سره کولای شو چې موږ دغه دایمي پال د خپل دغه تنکی ما شمال چې دغه
اوس مهال د کونړ پاتو ولسوالیو کې د واکسینو په وړاندې خندونه ډیر دي چې تیر کمپاین پکې څه کم 9,000 ماشومان له واکسینو پاتې شوی او ډیر یې هغه دي چې ځینې وسلوالې ډلې او کورنۍ مخالفت کوي. په کونړ کې میش ځایي اوسیدونکي له واکسینو سره په مخالفو کورنیو غږ کوي چې خپل ماشومان دي د خاکسار په څیر د ژوند له دغه رنځه وژغوري.
اره کورنۍ چې دا باید چې 15 کالونه کم عمره ماشومان یې هغې ته واکسین وکړي، د فلج مخه ونیسي، که تدابیر ونه شي نو دا ټول ولسوالیو ته خوریږي دا مرض، او ټول ماشومان به تکلیف سره اخته شي.
زما غوښتنه دا ده چې دا مالیات ونه کړي او دا ټول په عام باندې وشي چې دغه کیسونه او دغه منځته نه راځي.
که څه هم د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی و چې په روان کال کې به د افغانستان په کچه د پولیو گردش ودری، خو داسې ښکاري چې دغې ناروغۍ خپل مزل لا پسې تون کړی دی. ډیر شمیر دینی عالمانو ماشومانو ته د واکسین کول روا ګڼلي او وایي په دوه څاڅکو د راتلونکي لپاره خطر کمیدلی او یا له منځه تللی شي. خو لا هم په لرې پرتو سیمو کې د پولیو پر ضد د واکسینو په اړه د منفي تبلیغاتو تله درنه ده. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
اقتصاد پوهان وایي چې دا وخت نړۍ په اکثرو هیوادونو کې ډیر خلک د ډول ډول موزي ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. او یوه غټه وجه دا ده چې هر کال د روغتیایي خدماتو لپاره د دغه هیوادونو حکومتونه خپله بودیجه کموي او د پیسو پیدا کول ورته مشکل دي. په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبریالې جیسیکا برمن د رپورټ مهم ټکي وزه سلیمان شاه تاستا دروورم. کوم کسان چې د ایډز او ایچ آی وی په ساري ناروغۍ اخته شوي دي د بدن مقاومت دومره کمزوري کیږي چې اکثره په ملاریا باندې اخته کیږي او د مړینې سبب کیږي. کارپوهان وایي په داسې حال کې چې په نړیواله کچه د روغتیایي پاملرنې لپاره د بېوزلو هیوادونو د حکومتونو بودیجه کمیږي، ډېر امکان لري چې د راتلونکو 15 کلونو په موده کې دا پیښې په تقریبا هر ځای کې وکتل شي. په دې اړه یوه مایوسه کوونکې څېړنه په دوو تازه رپورټونو کې شامله ده چې د متحده ایالاتو د واشنگتن د ایالت په مرکز سیاتل کې د انسټیټیوټ فار میډیکل میټریکس اینڈ ایویلویشن یا د طبي اندازه ګیری او ارزیابۍ د مؤسسې روغتیایي اقتصاد په جوزف ډلمن لیکلې ده او د لینسټ په طبي ژورنال کې چاپ شوې ده. په راپورټونو کې راغلي دي چې د بېوزلو او نادارو هیوادونو حکومتونه دومره پیسې نشي اماده کولی چې د ټولو وګړو روغتیایي ضرورتونه پوره کړي، او په عین وخت کې نړیوالې موسسې چې یو وخت به یې ورسره مرسته کوله اوس یې کال په کال مرسته کمیږي. ډیلمن او ټیم یې په خپلو رپورټونو کې لیکي چې زیاتره مرسته کوونکي هیوادونه او نړیوال خیریه سازمانونه نادارو ملکونو سره په روغتیایي برخو کې په کال کې تقریبا 6.5 میلیارد ډالر مرسته کوي، خو دا پیسې د یو داسې مناسب روغتیایي نظام د چلولو او فعالولو لپاره کفایت نه کوي چې په مساوي ډول یې ټولو وګړو ته ګټه ورسیږي. جوزف ډلمن وای په نړۍ کې دا وخت هر کال د کم عوایدو حکومتونو مصارف صرف 4% دي. اصل واقعیت خدا دی چې په روغتیایي پروګرامونو باندې لګښت ډیر کم دی او په کال کې 4% څخه نه زیاتیږي. د دې معنی دا ده چې د روغتیایي خدماتو لپاره نورې پیسې باید ولري، او دا په خپل ذات کې د هغه حکومتونو لپاره یو غټه ستونزه ده چې عایدات یې کم دي او کمبود خلای کال په کال پراخیږي. اقتصادي ماهرانو د نادارو ملکونو هر وګړي لپاره تر 2040 میلادي کال پورې د بنیادي روغتیایي خدماتو د مصارفو د اټکل په خاطر د یوې مخکنۍ څېړنې نه استفاده وکړه او دې نتیجې ته ورسېدل چې لږ تر لږه 80 امریکایي ډالر ته هر کال اړتیا لري. خو دلمن وای چې د نړۍ اکثر نظر او مفلس حکومتونه د خپل وګړو پر روغتیایي خدماتو باندې د لګولو لپاره دومره پیسې نه لري. په دې رپورټونو کې خبرداري ورکړل شوې چې د افریقا د جنوبي صحرا د هیوادونو په شمول د نړۍ په 20 نادارو هیوادونو کې چې اقتصادي کمزوري دي د وژونکي ناروغیو پیښې به پکې زیاتې شي. دلمن ویل چې د دې رپورټونو په تیارولو کې د خپل ټیم د غړو په مرسته د نړۍ په 140 هیوادونو کې روغتیایي خدمات وسیړل. دا وخت 15 میلیونه کسان په ایچ آی وی او د ایډز په ناروغۍ اخته دي، مګر د پیسو کمبود د هغوی په روغتیا باندې منفي اغیزه غورځولې ده او که مرسته ورسره ونه شي د مرګ امکانات یې زیات دي. د مثال په توګه صرف د ایچ آی وی د یو ناروغ د علاج د مصارفو کچه د 2000 او د 2009 میلادي کلونو په دوران کې په سلو کې 40% لوړه شوه. دا د پاملرنې وړ زیاتوالی دی، او که موږ مقایسه کړو نو ویلی شو چې په علاج کې په سلو کې 40% زیاتوالی راغلی، مګر د هیواد اقتصادي یوازې 1% وده کړې. د دومره لوړو مصارفو د پوره کولو لپاره به بېوزلي ملکونه پیسې له کومه کې؟ دی واټکل لمخه شاید چې په کم اوایدو هیوادونو کې د ایچ ای وی او ایډز د ناروغي او په علاج په کال کې په اوسط ډول $143 مصرف راشي. په امریکا کې دا وخت د فیکس د روغتیایي خدماتو لګښت په کال کې $14,000 اټکل شوی دی. حال دا چې په سومالیا کې په روغتیایي خدماتو په کال کې صرف په اوسط ډول $40 نه هم کمې پیسې مصرفېږي. کارپوهانو وړاندیز کړی دی چې د نادارو هیوادونو حکومتونه دي پر بډایانو باندې مالیه لوړه کړي او په ارزانه بیې په خپلو خلکو د هغوی د اړتیا وړ مواد نه پلوري تر څو پیسې سپما کړي. په روان هفته کې په واشنگټن کې د نړیوال بانک د غونډې په دوران کې په نړیواله کچه ټول خلکو ته یو شان د بنیادي روغتیایي خدماتو د برابرولو په موضوع باندې بحث وشو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د مخوستن 9:09 دی چین د افغانستان سره د اویا میلیون ډالرو په ارزښت د نظامي مرستې ژمنه کړې ده او همې د پاکستان، تاجکستان، افغانستان او چین ترمنځ د یو امنیتي بلاک د جوړولو وړاندیز کړی دی. د چین چارواکي وایي چې دا کار هغوی د خپلو ګټو په خاطر کوي. آیا دغه بلاک جوړېدل به تر کومه حده پورې د افغانستان په ګټه؟ عاشق الله رحیم زوی د څو کارپوهانو نظرونه اخیستي دي او دا ریپورت یې برابر کړی دی.
چین په افغانستان او سیمه کې د اسلامي دولت یادایش د فعالیتونو په حق له اندېښنه لري، ځکه دغه هیواد وی کچیرته دغه ډله په سیمه کې یو څه قوت پیدا کړي، د چین په لویدیز کې د یاغي ډلو سره بل لاس یو کړي او د نن په هیواد کې به سرخوږی جوړ کړي. کالن کوکمن د چین او امریکا ترمنځ اختلافات مني، خو زیاتوي څرګند نه ده چې چین به په دې بلاک کې څه ډول همکاري وکړي، خو متحده ایالات د دې طرفدار ده چې چین د افغانستان د امنیت په برخه کې همکاري ته راوړانګي.
To the extent that Chinese investments help the Afghan economy, help the
د متحده ایالاتو حکومت چین د هغو پنګه چونکو سره موافقه لري چې د افغانستان د حکومت او اقتصاد پیاوړی کول لپاره کوي. متحده ایالات غواړي نه یوازې چین بلکې د افغانستان ګاونډي هیوادونو دي هم د دغه هیواد سره د اقتصاد په پیاوړی کولو کې همکاري وکړي.
خغل کوکمن وړاندې وایي چې د سیمې د هیوادونو او په ځانګړي ډول د پاکستان د امنیتي وضعیت په حق له د چین اندېښنې ورس په ورځ مخ په زیاتې دودي، او همدا وجه ده چې دغه هیواد د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې په څلور اړخیزو خبرو کې هم فعاله ونډه درلوده. خو آیا د دغه ګډې همکارۍ له برکته به پاکستان د افغانستان د سولې په خبرو کې رښتینی نقش ادا کړي کنه؟ کوکمن د منی چې چین په پاکستان کې زیات اثر رسوخ لري، خو البته دغه هیواد به هیڅ کله په پاکستان دومره زیات فشار را نه وړي چې دغه خوا په بد شي او یا یې د کولو وس ونه لري. دا کارپو هم درنګوي چې د امنیتي بلاک پراتک سره به پاکستان د طالبانو په برخه کې خپل دریز بدل نکي، او د هغه په قول د خو او بد طالبانو مسله به همداسې روانه وي، ځکه چې پاکستان په اصطلاح خ طالبان د خپل ملي ګټو ساتونکي ګڼي.
Thus far I would say China has taken some steps.
چین پاکستان یو څه همکارۍ ته هڅولې ده، خو البته هلزلې ډېرې جدي نه وي. پاکستان د سولې په خبرو کې د منځګړیتوب نقش ادا کوي، خو په عین وخت کې په طالبانو باندې د خپل اندازې نه د زیات فشار واردولو کوشش هم نه کوي.
امریکای کارپو کالن کوکمن د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو په حق له هم چندانې خوشبین نه کاری، ځکه هغه وایي چې لیوی خوا د سولې خبرې روان دي او لبل خوا طالبان د خپل پسرنې او عملیاتو اعلان کوي. کولمن وایي د افغانستان په حکومت کې هم ځینې کسان شته دي چې د سولې په خبرو کې خندونه پیدا کوي او نه پرېږدي چې دغه پروسه پر مخ ولاړ شي. د هغه پروینا ترڅو چې په خبرو کې د یو بل د شرطونو د منلو لپاره نرمښت ورخدل شي، د سولې خبرې به هم پر مخ ولاړ نه شي.
There have definitely been efforts to sort of get this sort of
process. د دې پروسې د پیل کېدو لپاره هلې ځلې پیل شوې دي، خو د خبرو لپاره کومه ښکاره ایجنډا نه ده جوړه شوې. په دې هم خبرې نه دي شوې چې تر کومه حده به د یو بل شرطونه مني او څومره رعایت به کوي. که چېرته یو شمېر جدي پوښتنو ته ځوابونه ونه موندل شي، د سولې په مخ کې پراته خنډونه له منځه نشي تللی.
په همدې حال کې په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر احمد سیدی وایي چې په پاکستان د چین اثر رسوخ کار دی، خو چین به هیڅ کله هم پاکستان د افغانستان په خاطر خفه نکی.
دومره چې دوست او محبت او طرفداري له پاکستان نه کوي، د افغانستان نه نه کوي. تاسو معلوم ده چې میلیارډها ډالر چین پاکستان ته کومه زما هر دا چې چین د ایغور نه تشویش لري، غواړي چې توریزم چین ته راوړي شي. بیا نو دومره چې موږ باور وکړو چې چین داسې حرکت یا داسې عمل کوي چې پاکستان
د پریزي د افغانستان سره وګړي دا له ما باور او غزنه. خغلی سیدی په دې باور دی چې تر هغه وخته چې پاکستان په دې قناعت نیوي کړی چې په افغانستان کې ناامني د هغوی په زیان ده، د افغانستان سره به د زړه د اخلاصه همکاري ونه کی. چین د پاکستان او چین د اقتصادي دالیس په پروژې کې شپږ څلوېښت میلیارد ډالر پانګه اچولې، او همدا وجه ده چې د خپل اقتصادي ګټو د خوندي ساتلو لپاره به هم په سیمه کې د ثبات راتګ لپاره هلې ځلې وکړي. او د کارپوهانو په باور چې دغه کار به ښایي د چین په لاس پاکستان هم په افغانستان کې د امنیت په راوستلو کې همکاري ته وهڅوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
اوس هم د خبرونو لنډیز. پولیسي جرګه د حکومت ته غوښتي چې د کندوز د وضعیت په اړه دی پام وکړي. د ولسی جرګې اداري هیئت او د کندوز سازو پرون لمنیتي ارګانونو وغوښتل چې د کندوز امنیتي وضعیت ته دې پام وکړي. طالبانو د ورځې مخکې د کندوز پر ښار او شپږ ولسوالۍ باندې بریدونه وکړل. چارواکو ویلي دي چې طالبانو غوښتل چې د کندوز ښار ونیسي، خو امنیتي ځواکونو یې حمله په شا وتنبول. پرون هم د کندوز د ولایت د ځینو سیمو نه د جګړو رپورټ ورکول سوی و. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې د داعش خلاف په جګړې ته زور ورکړي. اش کارټر ویلي دي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د خپلو قمندانانو سره په هغو لارو چارو خبرې وکړي چې څنګه د داعش خلاف جګړې ته زور ورکړي. کارټر ویل چې داعش باید چې په سوریه او عراق کې له منځه یوړل سي. هغه داعش د سرطان سره مقایسه کړ او ویې ویل چې سوریه او عراق هغه ملکونه دي چې داعش پکښې سر راپورته کړی دی او باید ورې وځپل سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې واشنگټن دې هغه خنډونه لرې کړي چې د ایران مخه نیسي چې د غیر امریکایي بانکونو سره تجارت وکړي. محمد جواد ظریف وویل چې په اټومي مذاکراتو کې د ایران د شرکت هدف دا و چې نړیوال مالي سیستم ته لاسرسی پیدا کړي. د ایران د اټومي پروګرام په سر د موافقې د عملي کېدو نه وروسته په ایران باندې هغه بندیزونه لرې شول چې د اټومي پروګرام په خاطر ورباندې لګول سي وو. خو اوس هم امریکایي بانکونه نسي کولای چې د ایراني شرکتونو سره کاروبار وکړي. همداراز د تروریزم نه د ایران د ملاتړ په خاطر په دغه هیواد ځینې بندیزونه لا نه دي لرې سوي. دغه بیا اروپایي بانکونه زړه نازړه کوي چې د ایراني شرکتونو سره کاروبار وکړي، دا ځکه چې دغه بانکونه ویریږي چې داسې نسي چې په ایران باندې د پاتې بندیزونو په خاطر د مشکلاتو سره مخامخ سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشرې فدریکا موګرینی سره د خبرو وروسته په خبری کانفرانس کې دا خبري وکړې. په امریکا کې د مقدماتي انتخاباتو په لړ کې نن د وایمنګ په ایالت کې سناتور ټیټ کروز ډونالد ټرمپ ته ماته ورکړه او د دغه ایالت ټول 1400 خپل کړل. جمهور غوښتونکو په یوه ګوندي غونډه کې رای واچولې. کروز هڅه کوي چې ټرمپ 1200 د شای ونه ګټي چې د کاندیدو لپاره ورته ضرورت شته. د اسوسییټډ پریس خبری اجانس د ارقام په اساس او سناتور کروز 1550 او ټرمپ 1220 استاد لري. په جاپان کې په لسګونو زرو کسانو دریم شپه هم په پناځایونو کې تیر کړه. د جاپان د کیشیو د ټاپو اوسیدونکو د کورونو د باندې شپه د زلزلو له ویرې تیر کړی ده. د پنځم په ورځ په دغه ټاپو کې زلزله وسوه چې لږ تر لږه 140 کسان مړه او تر 2000 پورې ټپیان کړل. د زلزلې له امله په سیمه کې یو شمېر ودانۍ او پلونه نړېدلي دي. که څه هم نن سهار هوا خرابه وه خو بیا هم د ژغورونکو ډلو کوشش کوي چې تقریبا 100 نفر چې ګمان کېږي د ودانیو د خاورو خځلو لاندې بند وي راوباسي. د زلزلې په سیمه کې باران هم دی او تیز باد هم چلیږي، خو بیا هم د ژغورنې په عملیاتو کې په لسګونو زرو پولیسو، طبي کارکوونکو، د اطفایي مامورینو او عسکرو برخه اخیستې ده. د زلزلې له ویرې 90 کسان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. 2 کسانو په دولتي ودانیو او مکتبونو کې پناه اخیستې ده. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس د یونان څخه له ځان سره د سوریې 12 مهاجر د ایټالیا مرکز روم ته وړي دي. پاپ فرانسیس د یونان د لسبوس ټاپو ته سفر کړی وو چیرې چې په زرګونو مهاجر وری پراته دي. د پاپ فرانسیس دفتر د شنبې په ورځ تایید کړل چې هغه به د یونان څخه د سوریې دریو کورنیو ته چې شپږ ماشومان پکښې شامل دي په واتیکان کې ځای ورکړي. دغه درې کورنۍ د سوریې د بېلابېلو ښارونو نه مهاجر شوي دي او د یونان د لسپاس په ټاپو کې اوسېږي. اوس په یو بیان کې چې د واتیکان لخوا خپور شوی دي راغلی دي چې پاپ فرانسیس دا کار په دې نیت کړی دی چې مهاجرو ته په اروپا کې ښه راخلاص وویل سي. او د امریکا د دفاع وزارت اعلان کړی دی چې ګوانتانامو د زندانه نه یمنیان خوشي کړي دي او عربستان ته یې استولي دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلي دي چې غواړي چې د ګوانتانامو زندان وتړي، خو د هغه سره کانګرس چې اکثریت یې جمهور غوښتونکي دي سخت مخالفت کوي.
نن په کابل کې د تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 12 درجه سانتیګراد ده. په غزنی کې د تودوخه لوړه درجه 13 او ټیټه 8 درجه ده. په میمنه کې د تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 11 درجه ده. په زرنج کې د تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 21 درجه ده. په میدان ښار کې د تودوخه لوړه درجه 13 او ټیټه 14 درجه ده. او په خوست کې نن د تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 11 درجه د سانتیګراد په حساب باندې اټکل شوې ده. ډیر محترم اوردونکو، زموږ د هما نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیدي. په تو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د ریښت خبرونه شروع کیږي. موږ د افغانستان په وخت ماښام په 2 بجو له ماښامنۍ خبرونه سره به حاضرې وو. تاسو کولی شئ چې د خبرونه په انټرنیټ کې هم په دې پته واورئ. voapashto.com. ورځ مو په خیر. خدای پامان.